دا مشال رادیو دا سهار 9 بجې شروع دونکو نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د 2015 میلادي کال د اگست میاشتې 15 نیټه دا زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې ولنای ګلای سلام پښتونخوا کې درته زه هارون باچا او زما همکارا انیسا اجمل سلامونه وایو په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو او همداراز مجلو لیکنې او څو سندرې درورو خبرونه له انیسې اجمل اوري.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان د پوسټ مشر وای د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات د افغانستان او د سیمې د امن لپاره مهم دي. چارواکي وای چې په هنګوز ضلعه کې توسرای کیمبا د دې میاشتې په 1.5 نیټه بند کړي او د شام د بهرنیو چارو وزیر له ایراني او روسي چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته په دوره دی. او وسته خبرونه تفصیل، د پاکستان د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف ویلی دی چې د افغانستان د سولې بهیر ته ستونزې جوړونکي د هیواد او د سیمې دښمنان دي. د پوسټ د اطلاعاتو څانګې ISPR لخوا پرون مشال ریډیو ته پر رالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې راحیل شریف تېر ورځ د پاکستان پوځي چارواکو سره د یوې غونډې پر مهال ویلي دي د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره مهمې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نوی مشر افغان حکومت سره د طالبانو د امن خبرې د دښمنانو کار بلل دي. د طالبانو پخانی مشر ملا محمد عمر کورنۍ پرون د طالبانو د نوي مشر د ټاکنې پاړه د اختلافاتو د حل ځانګړي شورا ته د پریکړې کولو اختیار ورکړی دی. د دې شورا یو غړي اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې طالبان د نوي مشر د ټاکلو له امله د راپیدا شوو ستونزو د حل هڅې کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس یاتوي د ملا محمد عمر مشر زوی مولوي یعقوب او د هغه ورور ملا منان پرون په کوټه کې د طالبانو له لګتر لګه دوه سبا کمانډانانو سره غونډه کړې ده. د قبایلي سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره یا FDMA وایي چې په هنګوز ضلعه کې د کډوالو لپاره جوړ شوی توسرای کیمپ د اګست په 1.5 نیټه بند کړي. د FDMA یو چارواکي مجاهد علي پرون مشال لیډیو ته ویل چې په توسرای کیمپ کې میشت خلک به خپلو سیمو ته ستنوي او هغه خلک چې د خرابو حالاتو له وجې خپلو کورونو ته نشي تللی هغوی به نورو کیمپونو ته لیږي. مجاهد علي زیاته کړه،
نو دې سلسلے کې کوم عالمی درې دي چې هغوی ته مختلف مدو کې امداد رکول او خوراک رکول یا نور څنګه رکول هغوی وویل چې رمو اګست نه ورسته مطلب اتم میاشتې نه ورسته مو څوک سورای کې نشو چلولی.
پورګزو ایجنسی کې د پوځي عملیاتو پر مهال په 2010 کال کې د یادی سیمې د کډوالو لپاره توسرای کیمپ جوړ شوی و چې دا مهال پکې شاوخوا 1200 کورنۍ اوسیږي. د خبري جنسي د تعلیم څنګه او چارواکي نواب ګل ویلي دي چې په باړه کې په تیرو شپږو کالونو کې د یو نیم سل سکولونو ړنګېدو له وجې د شاوخوا 1.5 زره ماشومانو زده کړې متاثره شوي دي. نواب ګل پرون له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویل چې په سیمه کې د سکولونو د بیا ودانې لپاره هلې ځلې روانې دي. هغه زیاته کړه،
او په دې کې هغه سکولونه چې دي د لس کم سل دا مکمل وران شوي وو او دا نور پاتې سکولونه چې وو دا جزوي طور باندې لکه وران شوي وو. نو دا کم سکولونه چې مکمل طور باندې وران دي په دې کې مونږ ټینټونو د فرنیچر ټیبل او بورډ د دوی هغه ارینجمنټ پکې کړی دی. نو لکه دا پرونم دا فیصله وشوله چې د 1 سپتمبر نه مخکې دا ټول کار چې نه یو کم از کم نیم نه زیات شي دا چې مکمل شي.
نواب ګل زیاته کړه چې دا مهال یې په بر کمبر خیل کې 500 او په کاخیلو کې 650 سکولونه بیرته خلاص کړي دي او د نورو سیمو سکولونه به هم 1.5 زره پرانستل شي. نن په ترکمنستان کې د منځنۍ او جنوبي ایشیا ترمنځ د ګیس پایپ لاین د پروژې یا ټاپي پړه غونډه کیږي. په دې غونډه کې به د ټاپي پروژې غړي هیوادونه پاکستان، افغانستان، هند او ترکمنستان استازی په اشکاباد کې رایوزه کیږي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکو پرون مشال لیډیو ته ویلي دي په دې غونډه کې به د پایپ لاین د غسولو د کار مشري یو هیواد ته وسپارل شي. د پایپ لاین د افغانستان او پاکستان په خاوره به تیریږي او د ترکمنستان ګیس به تر هند رسوي. پاکستانی چارواکو پرون ویلی دی اغه پنځه مشکوکه کسان یې نیولي چې په لاهور کې د عیسایانو په دوه عبادت خانو د طالبانو لخوا په غبرګو ځانمرګي بریدونو کې ککړ وو. د پنجاب د کورنو چارو وزیر شجاع خانزاده ویلي چې نیول شوي پنځه کسان د تحریک طالبان پاکستان د شهریار محسود ډلې غړي دي. په مارچ میاشت کې د لاهور په یوهان آباد ضلع کې د دوه غبرګو چاودنې له امله ولس تنه وژل شوي وو او د اویاو زیات کسان ژوبل شوي وو. دا دواړه چاودنې په کلیسا کې د عبادت پر مهال شوي وو. د دې پیښې وروسته کارجنو کسانو دوه تنه د شک په بنیاد وژلي وو. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. چارواکي وایي چې په هند کې د دوو ریل ګاډو د پټلو نه د پریوتو په نتیجه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي دا دواړه ریل ګاډي د پټلو نه هغه مهال پریوتی دي چې د هند په مرکز کې د سیلابونو له وجې په متاثره شوي پل باندې له مخالفه لورو څخه تیرېدل. دا پیښه پرون د مدیا پردیش له هاردا خارګوټي سره نږدې د هند په وخت د شپې 11:30 شوې ده چې د چارواکو په وینا شاوخوا 100 کسان پکې زخمیان شوي هم دي. هندي چارواکي وایي چې دا دواړه ریل ګاډي په څو منټونو کې دننه له یو بل پسې پریوتی دي او د پیښې وروسته یې لږ تر لږه 250 کسان ژغورلي دي. او وروستی خبر دا چې د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم له ایراني او روسي چارواکو سره د شام د سلور کلنې جګړې د ختمولو په هدف پرون تهران ته ورسېده. د ایران د میډیا تر مخه ولید المعلم باندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره د خبرو وړاندې د منځني ختیځ لپاره د روس ولسمشر خاص استازي میخائیل بوګدانوف سره ملاقات کوي. د شام د کورنۍ جګړې پر مهال ایران او روس د شام له ولسمشر بشار الاسد سره ولاړو، خو امریکا او خلیجي عربي اتحادیه هوادونو غوښتل چې باید ولسمشر اسد خپل دنده پرېږدي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خپرونه.
د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه دا اوریدونکو چې پکې اوري. د پاکستان پوځ مشر د افغانستان د روغې جوړې خبرې د هغه هیواد او د سیمې د امنیت لپاره مهمې بدلې دي. د چارو یو شنونکي د افغان طالبانو په بیلابیلو ډلو وېشل کېدو خبرونو ته په کتو وایي چې د پاکستان لپاره به د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کول هله ممکن شي چې طالبان په یو مشر سره سلا شي.
بیل بیل ڈلو سا رابطے کول وغیب تا داور کوچی کتا سو کیرنی مونگ داو کو دا خبر غلطی دی.
دا پاکستان پا مرکزی حکومت کیل قدرتی ناورینون سر دا مبارزی داروائی دا ہنگو زلے پا توخ سرائی کے جوڑ دا کڑوالو کیم دروانی میاشتے تر دیر شمنیٹے پورے بندوی
کوم عالمی دری دی چې هغوی موږ ته امداد رکول. هغوی وویل چې دمو اگست ورسته څو سورای کې نشو چلولی.
او د خیبر جنسای د تعلیم محکمې افسر هیله مند چې د باړې د ویجاړکړل شو سکولونو د بیا بادولو چارې به په نږدې راتلونکي کې بشپړې شي.
کوم چې وران دي جزوی طور باندې هغوی کې مرمت کار شروع شوی دی. کوم چې مکمل وران دي د دوی د بلډینګ د جوړېدو هم پروګرام روان دی.
په سلام پښتونخوا خپرونه کې سمندرې هم اوري هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی رپورٹ تر ازو. پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف دا غه هوا د جگپوړو پوزي کمانډرانو په غونډه کې چې د پاکستان او سیمه د امنیتی وضعیت پاړه راغوتل شي، و د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د افغانستان او سیمه د سولې او امنیت لپاره مهمه بدلې دي. نوموړي هم دا راز ویلي چې دغه پروسې تخریبونکي د افغانستان او سیمه د سولې او ثبات دښمنان دي. راحیل شریف دا څرګندونه تر هغه وروسته کوي چې د طالبانو نوی مشر له افغان دولت سره د سولې خبرې د دښمنانو تبلیغات بللې. پدېړه تفصیل د پېښور نه د زبی شفق پر رپورت کې.
د پاکستانی پوز مطبوعاتي څانګې د سېشنبې پر ورځ په یو خبري کې خبر پاڼه کې ویلي چې د هیواد لوی درستیز دا سرګندونې په راولپنډې کې د پاکستانی پوز د جګپوړ قومندانانو په هغه غونډه کې کړي چې د پاکستان او سیمې د امنیتي وضعیت څېړلو لپاره جوړه شوې وه. راحیل شریف په دغه غونډه کې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو په اړه ویلي. په افغانستان کې تل پاتې سولې او ثبات لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرات یوازینی باوري لار ده او هغه ورانکاري چې دا پروسه تخریبوي هغه د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات خلاف دي. د پاکستانی پوز لوی درستیز دا څرګندونه تر هغه وروسته کړي چې ټاکل شوی و د سولې د دویم پړاو خبرې د جولای په 1 نیټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې وشي. خو د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې اعلان او د طالبانو ترمنځ پر مشرتابه یو لړ ناندرۍ ظاهراً د سولې د خبرو د ځنډېدو لامل شوې. تر دې وروسته د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور په خپل لومړني پیغام کې د سولې پروسه د دښمنانو تبلیغاتو بلل او د جګړې پر دوام یې ټینګار وکړ. د جنرال راحیل شریف تر څرګندونو مخکې د دوشنبه پر ورځ د پاکستان یو جګپوړي چارواکي چې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتو په لومړي پړاو کې داخلو رسنو ته ویلي ول چې پاکستان هڅه کوي د طالبانو نوی مشرتابه د سولې خبرو اترو ته راوګرځوي. خو پښتنه دا ده چې آیا پاکستان کولی شي او یا به وغواړي چې د افغان طالبانو نوی مشرتابه له افغان دولت سره خبرو اترو ته آماده کړي. د دې پښتنې په ځواب کې د سیاسي او طالبانو د چارو کارپوه او پخواني ډیپلوماټ رستم شاه مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
طالبانو ته پکاره چې پاکستان اپیل وکړي چې تاسو پلی او امیر چې کوم نه منتخب کړي په هغه باندې تاسو بیعت وکړي او هغه نه پس راشي خبرو ته کې نه نور بیا بیل بیل خلکو سره یا ډلو سره دغارا بیتے کول او غیب بزور کینا ول او غیتا داور کوچ کی تاسو کیرنی مون بدا خدا خبر غلطی دی دا خبره نه افغانستان په دامن په حق کې دا او نه پاکستان دامن په حق.
تر دې مخکې جنرال راحیل شریف د دوشنبه پر ورځ د پاکستان له صدر اعظم نور شریف سره په لیدنه کې د افغانستان پر روانو حالاتو په ځانګړې توګه د ملا عمر تمړي نیورستا پر امسته شو وضعیت خبرې کړې وې. د یادونې وړ ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډانیل فیلډمن هم اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو سره په لیدنه کې د سولې د مذاکراتو د ژر پیلېدو هیله ښودلې وه.
دا مشال ریډیو ده.
د رپورټونو په حواله د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تایید، طالبان له بیساري بحران سره مخامخ کړي دي. طالبانو وکسیزي عالی شورا 13 ونه په کوټه کې غونډه وکړه او ملا اختر محمد منصوري د نوي مشر په توګه انتخاب کړ. ملا اختر محمد منصور د ملا محمد عمر مرستیال وو. اسوسییټډ پریس وایي د ملا محمد عمر د کورنۍ یو شمېر غړو او هغوی ته نږدې کسانو چې د ملا منصور له ټاکل کېدو سره مخالف دي، پرون سه شنبه د هغې شورا په غونډه کې ګډون وکړ چې د اختلافاتو د حل لپاره جوړه شوې ده. فرشته جلالزی پدغړه نور جزئیات راکوي.
د ملا محمد عمر د کورنۍ یو شمېر غړو پرون د هغه شورا په غونډه کې چې د مشرتابه په ټاکنه کې د اختلافونو د حل لپاره جوړه شوې ګډون وکړ. اسوسییټډ پریس وایي د ملا محمد عمر زوی او د هغه ورور چې په کویټه کې په دې غونډه کې ګډون درلود موافقه کړي چې د نوي مشر د ټاکنې په اړه به د شورا پریکړه ومني. د دې شورا یو غړي اسوسییټډ پریس ته وویل چې طالبان د نوي مشرتابه د ټاکلو له امله د راپیدا شوو ستونزو د حل هڅې کوي. د ملا محمد عمر کورنۍ د هغه د مړینې د خبر تر تایید وروسته د طالبانو مشرتابه لپاره د ملا اختر محمد منصور له ټاکل کېدو سره مخالفت کړی دی. دوی غوښتل چې د نوي مشر د ټاکنې لپاره د ډیرو کسانو نظر واخیستل شي، خو اسوسییټډ پریس وایي د طالبانو دوه ویندویانو قاری محمد یوسف او زبیح الله مجاهد په وروستیو خبرپاڼو کې دا ادعاوې چې طالبان د مشر د ټاکلو لپاره په خپلو کې د نظر اختلاف لري به اساسه بللې دي. دوی د طالبانو د نوي مشر د ټاکنې لپاره د بیا غور او نظر پوښتنې امکان هم رد کړی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د طالبانو 200 لوړ رتبه قومندانانو پرون په کویټه کې د ملا محمد عمر لورور ملا عبدالمنان او د ملا محمد عمر لزوی ملا یعقوب سره غونډه وکړه. د طالبانو د اتحاد شورا غړي ملا حمید الله چې د اختلاف د حل کمیټې تر لاس لاندې ده، اسوسییټډ پریس ویلي چې په دې غونډه کې د نوي مشرتابه په اړه خبري وشوه. ملا حمید الله اسوسییټډ پریس ویلي موږ د دواړو خواوو پر ستونزو خبرې وکړې او په آخر کې د ملا محمد عمر کورنۍ د طالبانو د اتحاد شورا ته د پریکړې صلاحیت ورکړ او ډاډ یې ورکړ چې د دې شورا له هرې پریکړې سره به موافقه وکړي. ملا حمید الله اسوسییټډ پریس ویلي چې د لانجو د حل شورا به له ملا منصور سره هم وګوري. د اسوسییټډ پریس په حواله د ملا محمد عمر ځوان زوی ملا یعقوب دا تایید کړي چې د طالبانو له مشرانو سره یې غونډه درلوده، خو نور جزئیات یې نه دي څرګند کړي. طالبانو پرون په خبر پاڼه کې پر خلکو غږ وکړ چې د دوی په وینا د دشمن تبلیغ دی نه مني او دا یې رد کړ چې د دوی د نوي مشر په ټاکلو کې اختلافونه شته. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا پرون پر طالبانو انتقاد وکړ چې د ملا محمد عمر د مړینې خبر یې ډیر وخت پټ ساتلی و او له هیواده بهر یې نوی مشر ټاکلی دی. سید طیب آغا د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرتابه استعفا وکړه او په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د طالبانو رهبری د ملا محمد عمر د مړینې د خبر په پټولو یوه تاریخي تیروتنه کړې ده. د افغانستان حکومت وایي چې ملا محمد عمر څه باندې 2 کاله مخکې مړ شوی و.
فرشته جلال زیب ول امریکا خبریدونکي واشنگتن پوسټ ورسپاڼې د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبرونو تر تایید وروسته د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو موضوع څېړلې ده. په لیکنه کې راغلي د افغان طالبانو نوې ټاکل شوی مشر ملا اختر منصور پاکستانی مقاماتو ته نږدې کس یادېدو، خو د نوموړي لخوا له افغان حکومت سره د سولې د خبرو مخالفت د افغانستان د روغې جوړې پروسه زیانمنولی شي. تفصیل له ما هارون باچا اوري. د واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکنه وایي 13 اونۍ د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر تر خپرېدا وروسته دا خبره په ډاګه شوه چې د طالبانو مشرتابه د هغه د مړینې خبره له تیرو دوو کلونو راهیسې پټه ساتلې وه. طالبان حق حیران پاتې شول چې څوک به د نوي مشر په توګه ټاکي او یا دا چې د راتلونکي لپاره به یې تګلاره څه وي. تیره جمعه د ملا اختر محمد منصور نوم د طالبانو د نوي مشر په توګه مخته راغلو چې د پخواني مشر ملا عمر ورور او زوی یې مخالفت وکړ. لیکنه کاږي د ملا منصور په اړه انګیرل کېده چې د پاکستاني مقاماتو ته نږدې کستې او افغان حکومت سره د طالبانو د سولې خبرو پیلولو په کار کې یې مرسته کړې ده. خو د طالبانو د مشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته نوموړي په خپل اولنی بیان کې د سولې له دغو خبرو سره کلک مخالفت څرګند کړ. په عین حال کې امریکایي چارواکو ته مخه ودلې چې د طالبانو نوې مشرتابه به له افغان حکومت سره د سولې خبرو پر مخ وړلو کار جدي ونیسي. په لیکنه کې د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو موضوع هم یاده شوې چې وایي ځینې طالبان ممکن د افغان حکومت پر ضد جګړې ته دوام ورکړي او یا هم له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره چې د لیکنې تر مخه په افغانستان او پاکستان کې فعالیتونه پیل کړي ملګري شي. په لیکنه کې د هغو رپورټونو ذکر هم شوی چې وایي په دې وروستیو کې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د طالبانو په خپل منځي جګړو کې د نورو په شمول د ملا عمر زوی هم وژل شوی دی. لیکنه کاږي پر دې سربېره چې د طالبانو مشر موده مخکې مړ شوی او د هغوی لخوا جګړې لا هم زور اخیستی چې په نتیجه کې افغان امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اوښتي. په لیکنه کې د امریکا ولسمشر براک اوباما ادارې ته وړاندیز شوی چې په افغانستان کې د نویو تحولاتو مخته لراتلو وروسته له هغه هیواده د 2018 کال تر پایه پورې د ټولو امریکایي ځواکونو وستلو پلان ته بیا کتنه وکړي.
دا مشال ریډیو دا
اردن کول قدرتۍ ناورینو سره د مبارزې د پاکستان مرکزی حکومت اداره وایي چې په هنګوز ضلع کې د توخ سرای په نوم کیمپ چې له ورغځای جنسیا څخه د بیکورکل شو خلکو لپاره جوړ کړل شوی وو بندوي. د ادارې د چارواکو په خبره د یاد کیمپ اوسیدونکي به خپل کورونو ته ورستنوي او هغه چې په سیمو کې لا هم د نام نه پیښې کیږي به نورو کیمپونو ته انتقالوي. چارواکي دا هم وایي چې کډوالو ته د ژوند د اسانتیاو برابرولو په برخه کې به جدي هڅې کوي. نورحال د طارق اورغزی په رپورټ کې
قدرتی آفتونو سره مبارزې د ادارې چارواکي وایي په ضلع هنګو کې د متاثرینو لپاره جوړ شوی د توخ سرای کیمپ د بندولو دوی اراده لري. د ادارې یو چارواکي مجاهد علي مشال رډیو ته وویل په کیمپ کې میش متاثرین به خپل کورونو ته ستنول شي او زیاتوي کم پاتې متاثرین د بد امنۍ له وجې خپل کورونو ته نشي تللی، هغه به دوی نورو کیمپونو ته منتقلوي.
دې سلسله کې کوم عالمي درې دي چې هغوی موږ ته مختلفو مدو کې امداد رکول او خوراک رکول یا نور سویز رکول هغوی وویل چې رمو اګست نورسه مطلب اته میاشتې نورسه مو څوک سورای کې نشو چلولی.
واضح دی چې په اورغزو کې پوځي اپریشن د شروع کې دورسته په هنګو کې د متاثرینو د مرستې او استوګنې لپاره د توخ سرای په نامه دغه کیمپ په 2010 کال کې جوړ شوی وو. په کیمپ کې میشت د متاثره خاندانونو شمیره شاوخوا 1200 ده چې پکې زیاتره شمیره د هغو متاثرینو ده کوم چې اورغزو نه د پوځي اپریشن له وجې بېکوره شوي دي. مجاهد علي وایي په کیمپ کې میشت شپږ اتیا خاندانونه داسې دي چې هغه په کورما کې د الشرزو سیمې سره تعلق لري. د هغوی د ستنولو له د حکومت هیڅ پروګرام نشته. دی وایي د الشرزو متاثرین به د توخ سرای کیمپ نه د کورمې دورانی کیمپ ته منتقلوي چې دغه سلسله د پیر ورځې نه شروع شوې ده. بلخوا اختر جانان په نامې یو متاثره کس چې دورانی کیمپ ته منتقل کړی شو مشال رډیو ته وویل دلته په راتګ دوی فکرمند دي او زیاتوي چې دوی غوښتنه کوي چې د دوی د ستونزو خیال دې په پوره ډول وساتل شي.
سہولیات جو بیا دې نه اوس هغه ته بیا تاسو متلګې کی دوا کاګا نه رد وی نری در نری کنا او دنه بیګا کاټه را کړ پلیستیکی لوخي واغا کول مو شو سمنونه ما ټول لاندې شو پوه شو خاتم څه څه کړه ځه بارونو چې مور وته
د دې په جواب کې مجاهد علي وای په کیم کې متاثره هر قرانه ته دوی په درنه وخت سره ګوري او زیاتوي چې دلته راتلونکو متاثرینو د ستونزو خیال ساتل شوی دی او دوی ته به هیڅ قسمه تکلیف نه ورکول کیږي.
هغه ډیر مهنت او ډیر نیګوسیشن اورسا ا دې کوم یو د هغه مشکل کلونی درانی کمتا دخل شده د څو سرتي دیتا ایف ڈی ایم اے طرف 10,000 روپے کرایہ بھی ملنے کی ہوئی فیملی دیتا فوجیوں کو ٹین پھر کہوں ہائیجین کے تو ہوٹل تک حکوم لیٹرین اور نور سہولت تھی یا سدھے کو سامان چوکسرے کے فصل ہو آج سامان آج سے دیتا مور شفٹ کر لو نیو دورانی کیمپ سا دیتا
ایف ڈی ایم اے ترمخہ دکور میں پدورانی کیمپ کے بدے وقت فوجی آپریشن اور دبا دمنے لوجی دبی قرشو قرآن و شمیرہ شاہ نیم سوادا دکور میں پالیشی زو سیما کے وسلوالو خلاف فوجی آپریشن پر 2009 کال کی شروع شوے وہ چلا ہم روان دے تارک ورگزے مشال ریڈیو کرم ایجنسی
اور دن کو خیبر جن سید تعلیم محکمہ یو مشر نواب گل وای د 13 شپګو کرنو په موده کې وسلوالو په باړه کې شاوخوا یو نیم سل سکولونه ویجاړ کړي چې په نتیجه کې د په خبره د سیمه تقریبا 1.5 زر ماشومان د تعلیم له نعمته محروم پاتې شول. نواب گل زیاتوی د وران کل شو سکولونه د بیا ودانولو چارې به په نږدې راتلونکي کې د ځینو بهرنیو خیریه ادارو په مرسته بشپړ شي. نوموړي دا څرګندونې په سیمه کې د مشال ریډیو له خبریال فرهاد شینواری سره په دې مرکه کې کړي.
پدی شپگو کالو کے اپ باڑا کی تقریباً یو نیم سل سکولونا دا وران شیو اور پدی کی لس کم سل دا مکمل وران شیو اور دا نور پاتی سکولونا چیو دا جزوی طور باندے خراب شیو. نو پدی وجہ باندے تقریباً دا 150 نا زیاد مشومان چی دی بغوی اغا سبق چی دی اغا خراب شو.
باڑے تا بے خورشو خلق اس تنے دل پیل شوی دی نو سل تا دا دغی سکولونو دا بیا بحالے لپارا تا سوچکا وے.
نو دا کم سکول نه چې مکمل تور باندې وران دی بده کې مونږ ټینټونو ودی فرنیچر ټیبل او بورډ دی دوی هغه ارنجمنټ پکې کړی دی او کم چې نور وران دی جزوی تور باندې هغه کې مرمت کار شروع شوی دی. دا کم چې مکمل وران دی د دوی دی بلډینګ دی جوړېدو هم پروګرام روان دی لکه بازي سکول نه چې کنه بازي ادارو بازي ډونر چې دی هغه په هغه کې رابطه کې دی هغه اخیستی دی ان شاء الله چې ابم وشي. نو لکه دا پرونم دا فیصله وشله چې د 1 سپتمبر نه مخکې دا ټول کار چینی کم از کم نیم نه زیات چې دا چې مکمل شي.
نو څنګه د سکولونو ته ماشومان زده کوونکي را روان دي په دې کې داخلهږي؟
دا چې کله د اخیل سیډ ول سکولونه کلاو شو نو دغه مونږ هغه تجربه وشوله هغه زړه سر چې ختم شول په کمبرې ایریا باندې مونږ دغه وشو نو ماشومان ډیر په ګڼ تعداد باندې هغه سکولونو ته راغلو او داخلي شروع شول او کتابونه او دا ټول سیزونه چې کوم څه ذمہ داري په مونږ باندې هغه مونږ پوره کولې او والدین چې دی هغه ډیر په شوق باندې خپل ماشومان سکولونو ته راوستل.
په باډه کې مو په دې ورستو کې داسې کوم کوم سکولونه خلاص کړی دي؟
نو دا خو تقریبا په دې بر کمبر کې لکه د موسر 57 سکولونه چې دي دا میل فی میل دا مون کلاو کړل او په کافیل کې په دې کې میل فی میل دا تقریبا 66 سکولونه دا کلاو شولو. دا نور کومونو کې چې کوم تعداد د څومره سکولونه دي پکې هغه ممدا غشند کلاوږي دا یو سکول خبره نه دا ټول سکولونه خبره ټول کلاو دي میل فی میل.
دا باډې کوئی شیر در کالج د ډېرې مودې رئیس تړلې پروت
کار شروع دی او مرمت اغام انشاءاللہ چې مکمل کې دو والا بوی دا میاشت نیمه کې بوشی او انشاءاللہ چې کولاوی کی زکه چاغه کې کمرو دا ټول چې کوم کمای دی کوم ورانه دی کوم فرنیچر نور کوم سامان ورته لګي ام تقریبا چې پلاین دی ورته به اوس خوشی.
د خیبر جنسای د تعلیم محکمې له افسر نواب ګل سره مو د مشال ریډیو د خبریال فرهاد شینواری مرکه اوریده.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یولس بجو
حجره په یونی مبجا
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخی پر غاړه په دونی مبجو
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د خیبر پختونخوا اسمبلی په پرونی غونډه کې د مخالف ګوندونو غړو د صوبایي احتساب کمیشن په قانون کې د یو لړ بدلونونو راوړلو ضرورت په ډاګه کړ. دوی ویل د تحریک انصاف یو وزیر ضیاء الله افریدی چې په دې وروستیو کې د درغلیو په تور د یاد کمیشن لخوا نیول شوی دی د اسمبلی غونډې ته راوستل شي تر څو ور باندې لګېدلو تورونو ته ځواب ووایي. تفصیل د خالد خان په رپورټ کې وو.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې مخالف ګوندونو د صوبایي احتساب کمیشن له اړخه د صوبایي حکومت یو وزیر ضیاء الله افریدی د اداري فساد په تورونو د نیولو په سخت ټکو کې غندنه کړې ده او د اسمبلی سپیکر نه غوښتنه کړې ده چې د پاکستان تحریک انصاف د اسمبلی غونډې ته راوبلل شي چې په خپل د دغه گرفتاری په حق له خپل بیان وړاندې کړي. د اسمبلی سپیکر اسد کیسر په دې مهال وویل چې نه خو د احتساب کمیشن او نه د صوبې وزیر د ضیاء الله افریدی د گرفتاری په حق له د سره سلا کړی ده او نه یې په دغه حق له څه معلومات ورکړي وو. خو بیا د پښتونخوا د قانون وزیر امتیاز شاهد وویل چې د احتساب کمیشن قانون کې د اسمبلی سپیکر یا د وزیر اعلی نه د اجازت اخیستلو ضرورت نه وي. دغه شان د عوامي نیشنل پارټي پارلیماني مشر سردار حسین بابک وویل چې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د احتساب کمیشن اداره د خپل سیاسي مخالفینو خلاف استعمالوي. دا قومی وطن پارٹی بخ بیدار خان اویل چی یو خوا صوبائی حکومت او په خصوصی توگا واکمن گوند تحریک انصاف مشران د اسمبلی پغړو او وزیرانو تورونه لګوي او بیا د هغوی خلاف د څه ثبوتونو راوړلو نه ډډه کوي. دا تعلیم صوبائی وزیر عاطف خان اویل چې د احتساب عمل ضروری دی خو کچری د اسمبلی غړو ته د دې په طریقې کار سه اعتراض وی نو هغوی دی په دغه قانون کې بدلون راولي. دا یادونه ده چې ضیاء الله افریدی او د معدنیاتو د محکمې سیکرټری د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک باندې تورونه لګولې دي چې د هغه نږدې ملګرو او خپلوانو د قانونو او درنګونو پولیس اخیستلو کې بېقاعدګي کړې دي او په کار ده چې د هغوی هم احتساب وکړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خبرونه په دې برخه کې مو د کرن خان په غږ دا سندره ستاسو لپاره راوړی ده.
سزاگانی در بخم کار بکوے سچی دسڑا زخم آئو ماں کار بکوے سزاگانی در بخم پلارا اے گزار بکوے بلہا گلو
سر پورت کی ہے زڑے منینا ہو غندنا اے دبہا
کرن خان سندرم اور دا اوریدن کو نہنی میں بجی کی دن کی دی دا نسی اجمل نبا لنڈ خبرو نہ اور
دا پاکستان دا پوسٹ مشر جنرل راحیل شریف ویلی دی چې د افغانستان د سولې بهیر ته ستونزې جوړون کې د دا هوا د سیمې دښمنان دي. د پوسټ اطلاعاتو څنګه آی ایس پی آر وایي چې راحیل شریف تیر ورځ د پاکستان پوځي چارواکو سره د یوې غونډې پر مهال ویلي دي د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره مهمې دي. د قبایلي سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره یا ایف ڈی ایم ای وایي چې په هنګو ضلع کې د کډوالو لپاره جوړ شوي توف سرای کیمپ د اګست په 10 نیټه بند کړي. د ایف ڈی ایم ای یو چارواکي مجاهد علي پرون مشال ریډیو ته وویل چې په توف سرای کیمپ کې میشت خلک به خپلو سیمو ته ستنوي او هغه خلک چې د خرابو حالاتو له وجې خپلو کورونو ته نشي تللی هغوی به نورو کیمپونو ته لیږي. د خیبر ایجنسۍ د تعلیم څانګې او چارواکي نواب ګل وایي چې په باڑا کې په تیرو شپږو کالونو کې د یو نیم سل سکولونو ړنګېدو له وجې د شاوخوا 1500 ماشومانو زده کړې متاثره شوي دي. نواب ګل دا خبرې پرون له مشال ریډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې کړې دي. نن په ترکمانستان کې د منځنۍ او جنوبي ایشیا ترمنځ د ګیس پایپ لاین د پروژې یا ټاپي په اړه غونډه کیږي. په دې غونډه کې به د ټاپي پروژې غړي هیوادونه پاکستان، افغانستان، هند او ترکمانستان استازي په اشکاباد کې رایوځي کیږي. پاکستانی چارواکو پرون ویلي دي هغه 15 مشکوک کسان ویلي دي چې په لاهور کې د عیسایانو په دوه عبادت خانو د طالبانو لخوا په غبرګو ځانمرګ بریدونو کې ککړ وو. چارواکي وایي چې په هند کې د دوو ریل ګاډو د پټیو نه د پریوتو په نتیجه کې لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي دي. دا پیښه پرون په مدهیا پردیش کې شوې ده. او د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم له ایراني او روسي چارواکو سره د شام د څلور کلنې جګړې د ختمولو په هدف پرون تهران ته رسیدلی دی.
د خبرونو لنډیز مولانی سي اجمل اوري د اوسوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج زهیر ناور.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د پاکستان پوز د مشر په بیان باندې لیکلي چې پکې د نشیز توکو د مخنیوي خبره کړې ده. په دې کې اکسپرس ورسپانو خپل اداري کې وایي چې به شک د ترهګري او نشیز توکو د قاچاغ په لو کې یو جوړ تعلق دی او هم په دې وجہ د پوز مشر جنرال راحیل شریف دا د پاکستان د سلامتیا لپاره دومره خطرناک ګرځولې ده څومره چې ترهګري خطرناک ده. اداري د جنرال راحیل شریف د خپل لیکي چې د ترهګري د خاتمې لپاره ضروری ده چې لومړی د ترهګرو فنډونه ودرول شي او دا پیسې یا فنډونه د نشیز توکو د قاچاق نه دوی ته ترلاسه کیږي. نو تر څو چې دغه مخنیوي نوي شوي په دې منطقه کې ترهګري تر هغه نه ختميږي. اداریا اخیری کې وایي د پاکستان پوز خو د ترهګري د خاتمې لپاره فیصله کړې باید چې د جمهوری حکومت د بندوبست لاندې ادارې او ایجنسیان هم خپلې ذمہواری وپیژني او د ترهګرو او نشیز توکو د خرڅونکو مخه ونیسي. کچري دې کې سنجي د ګامونه پورته کړی شي نو لری نه ده چې د دې ملک به ترهګري ختم شي او امن به یو وار بیا په ځای شي. د دې تر څنګ جنگ ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د عالمی بینک ډایرکټر د پاکستان په میشیت باندې د تسلی سرګندونه کړې ده. د کومې نه چخکاری د پاکستان میشیت دا وخت مخ په ترقی روان دی. ادارې وړاندې لیکي د پاکستان د میشیت ترقی او د عالمی ادارو په پاکستانی میشیت باندې د تسلی سرګندونه په خپل ځای خو کبل طرف ته وکتل شي نو د وروستیو کې پاکستان د چین په شمول د دنیا د نورو عالمی ادارو نه قرضونه اغستې دي کوم چې با یقینا په اوس وخت کې د پاکستان لپاره ډیره د ګټې سودا وي خو راتلونکي کې به دا واپس کول هم وي. نو ایر د چې مستقبل کې به لدې ډیرې مسلې جوړيږي. ادارې زیاتوي په کار د چې حکومت دغه پیسې په ځای ولګوي او داسې منسوبې پر شروع کړي چې ګټه هم ترلاسه کیږي او لسته ته فائدہ هم رسی. نو هله به ممکن شي چې مستقبل کې پاکستان له معاشي ستونزو نه بچ شي او بیدا ترقی پزئی ہم باتشی.
دیسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات
نیشنل انٹرسٹ مجلې د پاکستان حکومت هغه تګلارو په اړه لیکنه کړې ده چې په ترڅ کې د مجلې په لیکنه هغه هیواد وکول شول د نړیوالو باور بیرته ترلاسه کړي. بلخوا د فارن افیرز مجلې په لیکنه کې د افغان طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو موضوع راغستل شوی. د دواړو لیکنو مهم ټکی له انیسې اجمل اورو.
نیشنل انٹرسٹ مجلل کی په بهرنیو چارو کې د پاکستان پاړه اکثر ویل کیږي چې د هیواد نارامي او شخړې رامنځته کوي. خو د مقالې په خبره د اوږدې مودې او لویو منفي سوچونو پرته د پاکستان رویه او ستراتیژیکي کلتور په مهمو چارو کې په ښه توګه بدل شوی دی چې بلګې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو د امریکا سره اړیکې ښې کول دي. مقالې کې د 2001 کال راهیسې د یوې کړنلارې بیا پوهاوی د پاکستان په دفاعي وسیلو د ځواکونو په ګمارلو او په عملیاتي غوراوي کې سرګند ښکاري. د کورونا وسلوالو نه د پاکستان داخلي خطرې د افغانستان لپاره د هیواد د مخکینی پالیسۍ تر یو څه ده نتیجه ده چې له وجې د پاکستان پوسټ د 2001 کال راهیسې په مغربي پوله شاوخوا 1,55,000 سره سرتیري بیرته لګولي او یا هم نور ځواکونه یې هلته ځای پر ځای کړي دي. داسې پاکستان خپل عملیاتو کې هم شدت راوستي دي چې په نتیجه کې یې هند سره په روایتي توګه د مقابلې کولو لوګه هم ختمه شوې ده. مقاله کې د پاکستان امنیتي ځواکونو د کمی امنیت کارپوهان د 13-15 کالونو راهیسې د خپل ستراتیژیکي لټریچر په برخه کې په جاج اغیستو کې مصروف وو. مقاله لیکي د هند د دښمنه ارادو او د غزیدونکو روایتي صلاحیتونو په اړه اندېښنو اندازو کې هم مهم بدلون نه دی شوی. خو د پاکستان امنیتي حالاتو د کامی امنیت او پرمختللي هند ته د غبرګون ښودلو د څرنګوالي په اړه اوس هم بحثونه دوام لري. بلخوا فارن افیرس مجلل کې د کویټي شورا د سرچینو تر مخه د ملا محمد عمر د سوی د مولوی یعقوب او د ملا اختر محمد منصور ترمنځ اختلافات په اپریل میاشت کې لومړی اغه مهال پیدا شول کله چې ملا منصور نړۍ ته د ملا عمر د مرګ په اړه اعلان کولو امکانات څرګند کړل. ملا منصور ویلي دي چې د کابل حکومت له ملا عمر سره لیدل غوښتل چې دا شن اغي د سولې بهیر ته په څرګند توګه رسا کړي. بلخوا مولوی یعقوب هم پر دې پوه و چې ملا منصور د ملا عمر وروسته د مشر په حیث راتلو لپاره ځان ته لار هواروي. مقاله لیکي مولوی یعقوب د ملا منصور د اغه پریکړې نه هم خوشاله نه وو چې د وړوکي اختر پر مهال یې د ملا عمر لخوا لاسلیک شوی پیغام خپور کړ او دا چې دوی د امن بهیر ملاتړ کوي. د هغه پیغام اغه لیکل شوی معاهده ماته کړه چې د کویټ شورا به د خپلو اغه پالیسیانو پر مخ وړلو لپاره د ملا عمر نوم نه کاروي چې د طالبانو ترمنځ پرې لانجه ده. مقاله لیکي د کویټ د شورا د سرچینو د خبرو باوجود د ملا عمر د مړینې اعلان د کابل او کویټ ترمنځ څرګند همکاري وه. مجلې لیکي کچر ته د دې هر څه پړه کویټ شورا ته معلومات وو نو بیا به هغې د دې پریکړې لپاره ډیر وخت اخیستی وې چې څرنګه غبرګون وښایي. مقاله لیکي په داسې حال کې چې مولوی یعقوب خپل ملاتړ ترلاسه کولو نو ملا منصور د هغه د شاته پاتې کېدو لپاره خپل رفتار نور هم زیات کړي ځکه چې ملا منصور باور لرلو چې له لویو تعلیم مرستندویو خلکو سره بهرنۍ رابطې ورته ګټه رسولی شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا په کانګرس کې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د هټومي موافقې د ردولو طرحه د تایید لپاره وړاندې کړې او باور یې څرګند کړی چې په دغه ایوان کې جمهوري غوښتونکي به رد کړي. په عین حال کې د اسرائیل وزیر اعظم پرون وویل چې له ایران سره شوې موافقه به تهران ته وخت ورکړي چې د اټومي وسلو په خزانه بدل شي. فرشته جلالزاده په دغه اړه تفصیل راکوي.
د امریکا د کانګرس په استازو مجلس کې د اقلیت مشر نانسی پلوسی ویلي چې دوی تمه لري چې په کانګرس کې به د ډیموکراتانو رای د دې موافقې د تایید لپاره کافي وي. په عین حال کې د امریکا د سنا د اکثریت مشر ویلي چې دوی به پر ټولو امکاناتو رای ورکړي چې په هغه کې د موافقې د ردولو پریکړه لیک هم شاملېدلی شي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په نیویارک کې د امریکا د یهودانو کانګرس ته وویل چې اټومي موافقه له اټومي بمه د ایران لاس نشی لنډولای. نتنیاهو پرون له تل ابیب په ویډیوي وینا کې وویل ایران د موافقې د منلو او له موافقې د سرغړونې په صورت کې اټومي بم جوړولای شي.
By keeping the deal, Iran will become a threshold nuclear weapons power.
ایران به د موافقې د ساتلو په صورت کې د اټومي وسلو په خزانه بدل شي. موافقه د ایران لپاره دا سختوي چې په لنډ وخت کې یو یا دوه اټومي بمونه جوړ کړي. خو دا کار په ډېره ګرانه بیه کېږي ځکه دا موافقه ایران ته زمینه ورکوي چې په راتلونکي یوه لسیزه یا یو څه زیات وخت کې سلهاو اټومي وسلې جوړې کړي. نتنیاهو دا ادعا رد کړې چې له ایران سره د موافقې لپاره په مذاکرو کې د حل وړاندیزونه نه دي کړي. د امریکا کانګرس شپېته ورځې وخت لري چې له ایران سره پر شوې موافقه راګیري وکړي. د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړی چې که کانګرس دا موافقه رد کړي دی به د کانګرس پرېکړه ویټو کړي. د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر پیټر روسکام پرون د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د ردولو طرحه د تایید لپاره وړاندې کړه. پیټر روسکام پرون ادعا وکړه چې د کانګرس د استازو په مجلس کې جمهوري غوښتونکي د دغې موافقې د ردولو لپاره کافي رایې اخیستلی شي، خو دا رای به هغومره زیاتې نه وي چې د ولسمشر لخوا د دې موافقې په دفاع کې د وړاندې شوې طرحې د ویټو کېدو د امکان مخنیوی وکړي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو، د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي پروژې د رهبری پلاوی دویشتمه غونډه نن چهارشنبه د ترکمنستان په مرکز اشک آباد کې جوړیږي. د دې وزارت د پټرولیم ریاست سرپرست قطب الدین قایم پرون د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې په دغه ناسته کې به تر ډیره په دې خبره وشي چې د پروژې د عملي کولو د رهبری چارې کوم کنسورشیوم ته وسپارل شي. د اقتصادي چارو پوهان په دې باور دي چې د ټاپي پروژې پلي کېدا به د سیمې اقتصاد ته د ودې ورکولو سربیره د افغانستان له امنیت سره هم د پام وړ مرسته وکړي. په دې اړه معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي پروژې د څلورو غړیو هیوادونو استازي به د اشقابات په غونډه کې د پروژې په وړاندې امنیت د کنسرسیوم په رهبری د دولتلبي د اعلان او په نورو اړوندو مسایلو خبرې وکړي. د دې وزارت د پټرولیم ریاست سرپرست قطب الدین قایم د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پروژې د عملی کار د پیل پاړه د کرنیټ اعلان ته وخت شته او له هغه وړاندې باید په اساسي مسایلو هوکړه وسی.
څون اساسي مسائل پات دي د دولتلبي او اعلان او انتخاب د رهبری د کنسرسیوم او بیا د امنیتي مسائل حل. په دې حساب زه مطمئن نه یم چې د دسمبر پورې د عملی کاري فروسه د ټاپي
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان د صدر اعظم د دفتر په خبر پاڼه کې راغلی چې د ټاپي پروژې د ګازو د نلیکې لپاره د ځمکې کیندلو کار به د 2015 میلادي کال په دسمبر میاشت کې پیل شي. بلخوا د هند صدر اعظم څو موده وړاندې ترکمنستان ته د سفر پر مهال ویلي چې د ټاپي پروژې ته د کنسرسیوم د مشخصولو کار به د روان میلادي کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه بشپړ شي. د ټاپي پروژې تړون په 2010 میلادي کال کې لاسلیک شوی چې د دې تړون له مخې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو نلیکه غځول کیږي. د ټاپي پروژه د سیمې په کچه یوه ستره پروژه ده چې لس میلیارد ډالر لګښت پرې راځي او د آسیا پراختیایي بانک لخوا تمویلیږي. که چیرې د ټاپي پروژې کارونه بشپړ سي نو له مخې به هر کال افغانستان د ترانزیت له درکه شاوخوا 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د ټاپي پروژې په اړه خبرې په داسې حال کې ګرمې شوې چې په افغانستان کې جګړې زور اخیستی او هغه سیمې چې یاد پروژه پکې پلې کیږي اوس مهال تر ټولو ناامنه بلل کیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د ټاپي په څیر سترې اقتصادي پروژې نه یوازې دا چې د سیمې د هیوادونو او په ځانګړې توګه افغانستان لپاره اقتصادي ګټه لري بلکې د ثبات په ټینګښت کې هم ګټورې تمامېدای سي. د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد سیف الدین سیهون وایي د ټاپي پروژې له پیل سره پاکستان حاضریږي چې د خپلو اقتصادي ګټو په خاطر په سیمه کې د امنیت لپاره له افغان حکومت سره مرسته وکړي.
کچېرې د ټاپي پروژې چارې پیل شي افغان حکومت د ترانزیت حق ترلاسه کوي، امنیت ورسره ښه کیږي. فکر وکړئ، ځینې وخت اقتصادي فعالیتونه په امنیت تاثیر اچوي. د دې پروژې له پیل سره هیلې پیدا کیږي چې پاکستان به سیمه ییز همکارۍ ته زړه ښه کړي.
د چارو کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د خپلو ګټو لپاره د هر څومره چې ژر کیږي په هغو سیمو کې امنیت خوندي کړي چې یاده پروژه پکې پلي کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وار وار ویلي و چې د ټاپي پروژې د امنیت د تامین لپاره ځانګړي تدابیر نیولي، خو بلیدل شي چې امنیتي چارواکي په دې برخه کې څومره په خپل ژمنو عمل کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک
ډېره سخت را باندې تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي د هغه ولایت لپاره په سل ورځني کاري پلان کې د یو شمېر اساسي پروژو ترسره کول په پام کې نیولې دي. خوست والی د یوې خبري ناستې پر مهال د بیلابیلو رسنیو استادو خبریالانو ته وویل چې د دې پروژو له بشپړېدو سره به یاد ولایت په اقتصادي او ټولنیزه برخه کې د پام وړ پرمختګ وکړي. نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
د سه شنبه په ورځ خوست والی حکم خان حبیبي د بیلابیلو رسنیو خبریالانو او استادو ته په یو خبري ناسته کې وویل چې د حکومتي مسؤلینو، ولایتي شورا او مدني ټولنو سره په ګډه په خپل سل ورځني کاري پلان کې یو شمېر داسې اساسي پروژې په پام کې نیولي چې په بشپړېدو سره به خوست په اقتصادي او ټولنیزه برخه کې د پام وړ پرمختیاوي ولري.
د خوست هوایي میدان پروژه یو بنسټیزه پروژه ده، ملي پروژه ده. د اجراتما ولسمشر د هدایت سره سم دغه پروژې د کار د پیلېدو په خاطر هلې ځلې لرو. دوهم یې د صنعتي پارکونو مسله ده. اکثره خوست میشتي ملي تجاران په بهرنیو هیوادونو کې پانګه اچونه کړې ده او هلته دوی مصروف دي که دوی لپاره په خوست کې زمینه مساعده سي. زه باور لرم چې دوی به د بیرونیو هیوادونو پر ځای په خپل وطن کې پانګونه وکړي او د هغې نه وروسته وکولی سم چې مناسبه او د ضرورت وړ انرژي د خوست انتقال او تر څو دغه صنعتي پارکونه په عملي توګه په کار شروع وکوي.
خوست والي حکم خان حبیبي په دې خبرې ناسته کې د انټرنیټي خدمتونو په برخه کې ستونزو ته اشاره وکړه. وی ویل چې
د الکترونیکي حکومتوالۍ دپاره اړینه ده چې موږ په خوست کې د انټرنیټي شبکه ولرو، فایبر نوري ولرو. تاسفانه چې دغې لوی پروژې یو 22 کیلومتره لاین چې د لارې په اوږدو کې د پکتیا او خوست د لوی لارې په اوږدو کې نیمګړی پاتې ده. موږ په دې لټه کې یو چې دا پروژه د راتلونکي درې میاشتو په جریان کې تکمیل شي.
په خوست کې ډیری خلک شکایت کوي چې په تیرو لسو کلونو کې د جوړو شویو سړکونو زیانمنې برخې نه دي ترمیم شوي. خو په دې خبرې ناسته کې خوست والی د دې سړکونو رغول او د یو شمېر نویو کلیوالي سړکونو جوړول هم د خپل سل ورځني پلان یوه مهمه برخه وګڼله.
د سړکونو د ترمیم مسله ده. په ښار کې د بعضې کوچنیو غټو کوچنیو پروژو مسله ده. په ښار کې تقریبا د 4 کیلومتره کلیوالي دریمه درجه سړکونو رغول دي چې انشاءالله العزیز د اپدي راتلونکي دریو میاشتو کې تکمیلېږي. په راتلونکي پلانونو کې زموږ ټولې دولتي ودانۍ د براور سره سمې هغه ورغول شي.
یاد دیوی حکم خان حبیبي ونی ممیاش پلان دی د خوست د نوي والی په توګه ټاکل شوی او دی وایي چې په دې موده کې د حکومتي ادارو له مسؤلینو، پوځي ارګانونو، مدني بنسټونو، شوراګانو او قومي مخورو سره یې کتنې کړې او د دې ولایت ضرورتونه یې تشخیص کړي دي. د ټینګار وکړ چې په خوست کې د قومي شخړو او دعوو د بنسټیز حل لپاره د یو اساسي میکانیزم پر جوړولو هم بوخت دی.
د نجیب الله لوخیل موریدو د سلام پښتونخوا د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه د اوریدونکو د نازیا اقبال په غږ د سندره تاسو ته ورو
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلي خبرونه کې اوریدلی شئ.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر په صوبه کې د پلاستیکي تیلو یا ګوتو پر جوړولو او دغه پر خرڅلاو د بندیز احکامات جاری کړي. حکومت ویلي دغه پریکړې د اوبو د نکاسۍ او د صفایي د عمومي تنظیم د خوالي لپاره کړي. د پېښور ښار سوداګر بیا وایي چې دغه بندیز عملي کېدو په ترڅ کې ښایي یو د پام وړ شمېر خلک بیروزګار شي. له پېښور د مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هاوس لخوا جاری شوی اعلامیه تر مخه وزیر اعلی په صوبه کې د پلاستیک په ګوتو جوړولو او خرڅ باندې د بندیز احکامات جاری کړی دي. اعلامیه زیاتوي چې دوه میاشتې کې به په مارکیټ او کارخانو کې موجوده د پلاستیک ګوتې ختمول شي او د هغې وروسته به پرې بشپړ بندیز وي. د وزیر اعلی هاوس په وینا د پلاستیک په ګوتو بندیز د اوبو د نکاسۍ د نظام ښه کولو او په ماحول باندې د ګوتو د بد اغیز د مخنیوي په غرض شوی دی. خو د پلاستیک د ګوتو د یوې کارخانې مالک امین ممن وایي چې د بندیز سره به ډیر خلک بیروزګار شي او باید چې حکومت د بندیز پر ځای د صفایي د نظام په ښه کولو باندې کار وکړي.
کفار دنیا کی جو ڈول ہر جگہ کی جو لنڈا چرچا غریبی یا روزگاری باغی بانی کوتک تھی او بن کی جگہ آسان کار دے بچے بن پابندی پہ لگو رہا لکن غلط تھی متبادل بزنس پیدا کی کنا.
خود پیښور یو اوسیدونکی صداقت الله د وزیر اعلی د فیصلې ته په خنه زرګوري او وایي چې د پلاستیک د ګوتو ختمې دو سره به پیښور خار صفا شي او ناروغو کې به هم کمی راشي.
زما نوم صداقت الله دی، ډی سټیشن. دا خو ډېر خسته کار دی. د حکومت چې کوم د اقدام اوچت کو د دې له مخکې په کار چې دا اقدام اوچت کړی وي، دا تور شاپنګ بیگس ډېرې بیماریانې خوریږي، مختلف قسمه کیمیکل نه غلط شینو دا جوړیږي او دا مضر صحت دي. موږ غواړو چې په دې سیس باندې مکمل بین ولګي، کارخانه باندې مو لګي، دکاندار باندې مو لګي، دا شیز نه چلیږي مارکیټ کې.
خو بیا یو دکاندار احسان الله وایي چې که د پلاستیک ګوتې ختم شي نو دکانداران به د ستونزو سره مخ شي.
دا خو ډېره سخته شو بیا. خو دا خو ممبی به ګاس له سوټ مونږ سره کې اچو. انسان اوس دکاندار سبزی والا یا هم نور دکانداران اوس سبزی والا تورې ګټل سبزی پس کې واچي، ته خو بیا داسې لاس کې نشي. یو ولي یا دوه ولي دوکان خبر ته به شاپر کې اچي.
د وزیر اعلی هاوس د اعلامیه تر مخه وزیر اعلی پرویز خټک د پلاستیک په ګوتو د بندیز سره سره په ټوله صوبه کې د خوراک د غیر معیاري شیزونو په ضد د اپریشن پیلولو هدایات هم جاری کړی دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
ستاسو ستونزې
بچی د شپې جاری د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس کو سګمه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا د 400 ضلع د شبقدر طالب ګل چې په پردي خرګاډي مزدوري کوي، دوه بچي مزوران دي او میرمن یې هم په دې وروستیو کې ناروغه شوې ده. دی وایي د دوه کچا کوټو په یو کور کې اوسیږي او ښه خواړه یې یوازې په لوی اختر کې نصیب کیږي. د سیمې د سپایي سملای غړې ژمنه کوي چې له طالب ګل سره به د هغه د بچیو او میرمنې د درملنې په چارو کې مرسته کوي. د مشال رادیو د خبریال شانواز ترکزی رپورټ اورو.
د شوقدر طالب ګل چې یو زوی او یو لوري د بیماری له وجې مازوران شوی دی، وای په خپل د یو بل چا لړ خور کړی شوی. د خر رېړه یا خرګاډي په نیمای مزدورۍ ګرځوي.
یو لکم د ګردو بیمار دی، یو مزدور شو راته. دا د سیملا کې سوري شانتي او راغین رسولې جوړ شو. خزه وای مخکې خبره کټونه مټونه دا خبره دی بونل خلکوله. د دې بچو د لاس هغه ته د غم نه ټیوی ولګې د ټیوی نه رسته بیا غي د رسولې مساله و د تاریخ کې کاری وو. نو کور ولم راته د سکندمه پراته و.
طالب ګل اول پاکستان پر ریلوے محکمہ کې نوکری کوله، ولې د کور د بیماری له وجې هغه نوکری پرېخه او بیا یې مزدوریانې شروع کړې دي.
بس مخکې را سره اډه ونو اډه کې ومې کار کوم او غاډم رانه بل چونی ول نو اوس ما هم لکل 200 شکل 300 شکل په دې د ما گزاره نه کیږي. د بچو د ما په داروم نه کیږي.
د طالب ګل پنځل ورګانه او دو زامن دی وای چې لونه هم پر دې خدمتونه کوي.
تا کوم جن کې چې وی هغه اتمه پوری سبق ویل او اتمه بس سبق نه میويستي دي، بس اوس د یو بل خدمتونه کوي. نو اوس پر یو اسلام آباد کې وچ یو لکشي لزروپو کې میچا لور کړو بس د دې پیښور خلکو ما سره سمالیم داد کړو نو به ماته دا یو ماشوم مال راکې چې دا د ما خدمت پکې نو اوس مې کور ته راوسته لکه غوښ سره په ظلم زیاتې کولو بس غزینه میرا وسته
د دوه کوټو په کچا کور کې ژوند کوي وای چې خه خوراک په کال کې یو وار کوي او هغه هم دل وی اختر پورس
یا وختر او بل اختر دما بچی غوخه اینی د غوخه وسم نشتا ارسی غوختل ولی نه غوختل دی خلکو ته چګوري کړيږي نو بس هغه دا سوال کوي چې یاره بس مونږ لري خدای مرګ را ویلی
طالبول وې که دومره مالیم رسته ور سره وشي چې یو خرګاډه پرزنت واخلي نو هغه پر مزدوري کولای شي
کور مثالور مرلی کچاري ختم دي دیوالونه می والونه ارسی ختم دي باران کې دې سر اساسي د کسنګ چې بهر غیر اساسي نه می وړو ته پکی نشتا نو ته کټشتا نسشتا پزمک
او د طالب ګل خبره مې د یاد سیمې نه ټاکلې شوې د صوبای سیملې د غړي عارف احمد زی سره شریکه کړنو هغه وویل چې د خزي او د بچو د علاج کاغذونه دی واخلي او هغه له دی ورشي نو هغه به کوشش کوي چې ګنې کوم رقم مرسته ور سره وکړي شانواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو شپږ پر لنډو سپو 2113 15,360 15,960 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتو اوریدلای شئ.
اوریدونکو د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای شی بی دی د شکیب سوزان په غږ چې دی افغان سندرغاړی دی د سندرې خوند واخلی او تر هغې وروسته د مشال ریډیو خبرونه دوام لري.
عشقنا مرادا تاس پغام مسلکم عشقنا مرادا تاس پغام مسلکم عالم زیستو روزگار کا زیت الخونے جگر فخر پا شاہی کا سوک مالو عزت واڑی سوک فخر پا شاہی کا سوک مالو عزت واڑی زمال پار بس دے خزان دیا نکھل عشقنا مرادا تاس پغام مسلکم کس باوکا مالیات کرو سوک ذکر و زاہدی کا چاکس باوکا مالیات کرو سوک ذکر و زاہدی کا دے عشق چلا خانہ کے زناس دلبر دلبر عشقنا مرادا تاس پغام مسلکم عشقنا مرادا تاس پغام مسلکم عالم زیستو رو